بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو و محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست از موږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو، نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجري شمسي کال د سلوغې د میاشتې 28 او د 2022 میلادي کال د فبروري د میاشتې 10 نیټه ده، چې د رجب د میاشتې له 8 سره سمون خوري. ایزانو، زه علي اصغر عابدي ستاسو درنه حضور ته حاضر سوی یم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د سیمې د معادلاتو په هکله د حزب الله د سرمنشي د ویناو پورې اړوند یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د تاریخ کال هندارې خپرونې ته غوږ سئ، او بیا به د الهي نومونو د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې سي، او په پای کې به هم د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ په سیمه ییزې همپالنه کې د ایران د رول تر عنوان لاندې خپرونه واورئ، چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. رئیسی د ترامپ د ماتې خوړلې سیاستونو دوام په ویانا کې د مذاکراتو سترخند وباله. افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې افغانستان کې د خوارزواکۍ د امله 1 میلیون ماشومان د مرګ له خطرې سره مخ دي. او د ویانا د مذاکراتو په دوام کې د روسیې استازی اولیانوف د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د مرستیال سره خبرې وکړې. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د امریکې د تیر دولت د ماتې خوړلې سیاستونو دوام د ویانا په مذاکراتو کې د پرمختګ تر ټولو اصلي لامل نه بلل کیږي. د اسنان له راپور سره سم د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د جاپان د لومړي وزیر کشیدا فومیو سره ټلیفوني اړیکې ته په ځواب کې د دوه اړخیزو همکاریو له پیاوړي کېدو څخه پرکلی سره وویل ایران او جاپان دوه داسې هیوادونه دي چې پرتمین او سوله غواړي تاریخ لري، چې د همکاریو لپاره له سترو ظرفیتونو څخه برخور دي. رئیسی د امریکې د اوسني دولت له لوري د مخکني سیاست دوام بخښنه غواړم رئیسی د امریکې د اوسني دولت له لوري د مخکني سیاست دوام د ویانا د مذاکراتو د نه پرمختګ لامل وباله، او زیاته یې کړه د ایران اسلامي جمهوریت له ایټمي موافقې په هاخوا تیار دي له نورو هیوادونو من جمله جاپان سره د مقابلو ګټو د متقابلو ګټو پر بنیاد خپلې اړیکې پیاوړې کړي. د ایران ولسمشر په سیمې او نړۍ کې په دوامداره سولې باندې په تاکید سره وویل تهران او توکیو کولی سي د ګډو همکاریو په مټ په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په زمینه کې مهم رول ولوبوي. رئیسی د پردیو لاسوهنه په سیمه کې د ناامنۍ اصلي لامل وباله، او د یمن د لانجې په هوارولو کې د یمنیانو ترمنځ په خبرو اترو باندې په ټینګار سره زیاته کړه باید د یمن ظالمانه محاصره پای ته ورسیږي، او د یمن د بې دفاع وګړو په وړاندې د سعودي ائتلاف د جنایاتو د دوام مخه ونیول سي. د جاپان لومړی وزیر هم د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د ګډو همکاریو لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ. په کویت کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر وویل موږ د فارس خلیج له ټولو عربو هیوادونو سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې یو. په کویت کې د ایران سفیر محمد ایرانی د اسلامي انقلاب د بریالي توب په مناسبت په یوې خبري غونډه کې وویل لا هم د ایران او د خلیج فارس د همکاریو د شورا د غړو هیوادونو د جک پوری مشرانو د ناستې خبره مطرح سوې نه ده، خو د فارس خلیج په اوبو کې له ټولو عربو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړي کولو په لټه کې و. ایران زیاته کړه ایران تیار دی چې د فارس خلیج د سیمې له 15 هیوادونو او په تیره بیا د فارس خلیج د همکاریو د شورا له غړو هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړي. هیله من یو چې په دې زمینه کې پرمختګ وسي. هغه د ایران او د سعودي مذاکرات ته په اشارې سره وویل عربستان سره د اړیکو رغونه په سیمه کې د زیاتو مسلو له هوارېدو سره مرسته کولی سي. ایرانی په دې باندې په تاکید سره چې د یمن شخړه یوازې په خبرو اترو هوارېدای سي او ایران د جنګ د دوام پلوی نه دی زیاته کړه، د یمن خلک په سختو حالاتو کې دي او موږ په دې باور یو چې ټول یمنی احزاب باید د سیاسي حل لارې د موندنې په موخه له یو بل سره خبرو اترو ته کښېني. تیره ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت او د عمان د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیسیون غونډه په مسقط کې پای ته ورسېده. د ایران او عمان د اقتصادي همکاریو په ګډ کمیسیون کې چې د ایران د صنعت او د تجارت د وزارت په مشرۍ ترسره سوه، دواړو لورو په مختلفو اقتصادي او سوداګریزو زمینو کې من جمله د بانکي سهولتونو، ترانزیت، روغتیا، درملیز او فرهنګي ډګرونو کې موافقې ته ورسېده. تیره ورځ د ایران د تجارت، صنعت او معدن وزیر سید رضا فاطمی امین د یوې جکپوري پلاوې په مشرۍ د اردن پلازمینې مسقط ته ولاړ. د ایران د صنعت، معدن او د تجارت وزیر د یادې غونډې په ترڅ کې د اردن د هیواد له یو شمېر چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د عمان د لومړي وزیر مرستیال فهد بن محمود علی سعید د ایران د صنعت، معدن او تجارت له وزیر سره په کتنه کې وویل ایران سره د اړیکو وده عمان لپاره زیات اهمیت لري. د سیمې او د ګاون هیوادونو سره همکاری د ایران د اسلامي جمهوریت په بهرني سیاست کې لومړیتوب لري او په دې چوکاټ کې د دوه اړخیزو همکاریو وده د ایران او د ګاون هیوادونو د چارواکو له لوري تعقیبیږي. په دې منځمان کې عمان د یو اعتماد وړ هیواد دی چې په مختلفو زمینو کې له ایران سره سلام مشورې او خبرې اترې کوي. ایران له فارس خلیج او د عمان له سمندر سره د پراخ بارډر په درلودلو سره د شمالي هیوادونو لپاره چې په وچه کې حصار دي تر ټولو غوره ترانزیټي لاره بلل کیږي. عمان هیواد د فارس خلیج په اوبو کې د ایران تر ټولو نږدې ګاونډی چې له ګډو فرهنګي او دیني ریښو څخه برخور دی. افغانستان کې د ماشومان د خوارځواکۍ په هکله د ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی. ملګر ملتونه وایي په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله د شا او خوا 1 میلیون ماشومانو د مرګ احتمال شتون لري. ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي دی چې په افغانستان کې د بشري ناورین د کابو کولو لپاره جدي اقداماتو ته اړتیا ده. که نه وي د روان میلادي کال تر پایه څه د پاسه 1 میلیون افغان ماشومان به د خوارځواکۍ د امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د راپور سره سم د نمرستې او ناوړه اقتصادي وضعیت د دوام په صورت کې به تر 2 میلیونو ډیر نور ماشومان هم په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته سي. یونیسف تر دې وړاندې هم په ځلونو له نړیوالو بنسټونو غوښته چې د افغانستان لاسنیوی وکړي او د روان بشري ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې تر سیاسي بدلون وروسته د امریکا او د لویدیځوالو د بندیزونو د امله د افغانانو اقتصادي حالت سخت کمزوری شوی او ډیر افغانان له لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. په غزنی کې د پلونو د بیا رغونې په اړه زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
د غزنی ولایت مرکز اړوند پیر شهباز بابا په سیمه کې د کابل کندهار په عمومي لوی لار باندې یو ویجاړ شوی پل د دې ولایت د سیمه ایزو چارواکو لخوا د رغولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د غزنی ولایت د والی ویاند حافظ عمر تهران راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې په دې لار باندې د خلکو د تګ او راتګ ستونزې ډېرې وې چې د پل په رغولو سره شته ستونزې د خلکو په وړاندې حل شوې. نوموړی زیاتوي چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره غواړي په راتلونکي کې هم د عمومي لارو د رغولو چارې پیل کړي.
د غزنی ولایت مرکز اړوند پیر شهباز بابا سیمه کې د عمومي لارې تخریب شوی پل ورغول شو. خلګي له زیاتو ستونزو سره مخ کړي وه. د یاد ولایت د والی مولوی محمد اساق اخونزاده د فام وړ هڅو او کوشش نتیجه کې د ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په راتلونکي کې به د دې فل فصیر د دې ولایت د عمومي لارو ترمیم هم په ښه معیاري ترسره شي، ترڅو ولس له شته ستونزو په امان شي او بې له کوم تکلیفه تګ راتګ وکړي.
باید وویل شي چې د غزنی مرکز اړوند پیر شهباز بابا هغه سیمه ده چې پخوا به د سختو جګړو او نښتو ځای و، چې کله ناکله به د کابل کندهار مسافرین یا د سیمې ته له رسېدو وړاندې د سړک په غاړه په ساعتونو ساعتونو تم پاتې کېدل. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
په افغانستان کې د طالبان د حکومت لس کسیز پلاوی پر بشري مرستو د خبر لپاره د سویس پلازمینې ژنیوا ته تللي دي. د دغه پلاوی مشر یې د طالبان د حکومت د صفونو تصفیه کمیسیون مشر لطفالله حکیمي کوي او ټاکل شوی چې د سویس هیواد او اروپایي ټولنې له استازو سره وګوري. د دغه سفر هدف افغانستان ته له کوم خنډ پرته د بشري مرستو رالیږل دی. د سویس هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبره تایید کړې، خو د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دغه پلاوی پر داسې مهال جنیوا ته سفر کوي چې لا هم د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی. له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړې او دغه هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. په ویانا کې د روسیې استازی تیره ورځ د ویانا د مذاکراتو په چوکاټ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو له مرستیال سره خبرې اترې وکړې. د تسنیم له راپور سره سم په ویانا کې د روسیې استازی میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې ولیکل، موږ د مذاکراتو د بهیر د جدیتوب او د پاتې سویو مهمو مسلو د هوارولو لپاره د لارو چارو په موندلو موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان څو ورځې مخکې د فنلاند د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د امریکا د فشار د سیاست په ماتې خوړلو باندې په تاکید او د اروپایي هیوادونو له کمزوري کړچار څخه په نیوکې سره ویلي وه چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپلې ملي ګټې په بنیاد یوې ښې موافقې ته د رسېدو لپاره په ویانا کې به مذاکراتو ته دوام ورکړي، لیکن موافقې ته د رسېدو لپاره باید لویدیځ هیوادونو په تېره بیا امریکا مهمو پرېکړو ته تیار سي. د ویانا مذاکرات د ایران د نوښتونو او وړاندیزونو د عمله ځینې پرمختګونه تجربه کړي، لیکن د امریکې د غیر قانوني کړنو د جبرانولو په لړ کې د لویدیځوالو په تېره بیا د امریکا د دولت لټي او د فشار د سیاست دوام د ویانا مذاکراتو د اوږدېدو او د شکونو د رامنځته کېدو سبب سوی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
اوس هم د سیمې د معادلاتو پاکله د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله د ستراتیژیکو ویناو تر عنوان لاندې یوې سیاسي تبصرې ته مو پام را اړوم. ستاسو د ملګرتیا په هیله. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله د سه شنبه په ماښام لال عالم ټلویزیوني چینل سره د لبنان د داخلي بدلونونو، سیمایزو او نړیوالو پیښو په باب خصوصي خبرې اترې د هغه ستراتیژیکو فکټونو په علت چې د لومړي ځل لپاره رسندوی شول یو ځل بیا د سیمایزو او نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلی دی. د لبنان د حزب الله غورځنګ د عمومي منشي وینا دې ځل هم له هغو حقایقو او دسیسو پرده پورته کړه چې نه یوازې د سیمې د سیاستوالانو او سیاسي فعالانو او مسؤلانو او ډله ییزو رسنیو لپاره، بلکې د داخلي او سیمه ییزو عمومي افکارو لپاره یې هم ډېر اهمیت لرل. د هغه څرګندونو یو ځل بیا د لبنان او په کلي توګه د مقاومت په ضد د سیونیست رژیم پر ګواښونو او وروستیو راکښلو کرښو باندې د باطلېدا کرښه راتېره کړه. سید حسن نصر الله دی پښتنې په مطرحولو سره چې آیا اسرائیل د حزب الله د توغندیو له دقیق شمیر او د هغو له ځایه اطلاع لري ټینګار وکړ. موږ په تېر وخت کې په غیر هستوګنو سیمو باندې د اسرائیلو د ډزو په وړاندې غلی نه کښانستو، نو څرنګه به په دې چې سیونیستي رژیم وغواړي واقعي موخې په نښه کړي غلی کښینو؟ حزب الله ولسی غورځنګ نه جنګ غواړي او نه یې خوښوي، ورڅخه ویریږي هم نه. بل ټکی چې د مقاومت عمومي منشي د لومړي ځل لپاره ورڅخه پرده پورته کړه د حزب الله له هوایي قدرت سره اړوند و چې یې ترلاسه کړی دی. په دې باب حسن نصرالله ټینګار وکړ، حزب الله له دې مخکې اعلان کړی و چې د اسرایلو بې پیلوته الوتکو په نسکورولو به لاس پورې کړي، او مهمه موضوع دا ده چې د هغو خطره او ګواښ هم ختم سوي دي. په دې توګه د مقاومت د هوا دفاع وسله کارول شوې ده. د دغه شان وسلو د کارولو له وخت راهیسې د دښمن د بې پیلوته الوتکو الوتنه هم په اوڅاره توګه کم سوي دي. د بقا په څیر په ځینو سیمو کې په هرو درو میاشتو کې شاید یو ځل هم کوم ډرون نه لیدل کیږي. په جنوب کې هم الوتنه کم سوي دي. د مقاومت قدرت، کیفیت او کمیت د لبنان په تاریخ کې بې مخینه دی، بلکې د دښمن په وړاندې د مقاومت ډلو په تاریخ کې په هر یوه جنګ کې د مقاومت د ماته نه خوړنې سبب سوی دی. د لبنان د حزب الله منشي غورځنګ او یو ځل بیا د خلکو د غوښتنو د تحقق او د مشکلاتو د حل لپاره په عمل کې د لبنان پر هویت او ورته د حزب الله په وفادارۍ ټینګار وکړ، او ویې ویل حزب الله د هغو له قومندانۍ رانیولې درستو ځواکونو او د هغو تر کورنیو پورې ټول لبنانیان دي، او د تاریخ او د هغو د اجتماعي جوړښت یو برخه شمیرل کیږي. د حزب الله فیصلې هم لبنانۍ دی، او د لبنان د ولس او د هغو د ګټو په اساس تر سره کیږي، او په عینیال کې د ایران یو متحد هم پاته سوی. د لبنان د حزب الله غورځنګ د عمومي منشي د وینا یو بل اړخ په لبنان کې د امریکا د سفارت د فعالیتونو د اشوا کېده، او د دغه سفارت د حکمونو په اساس د لبنان په داخل کې د ځینو ډلو ټپلو شخصیتونو د سیسه جوړونې په باب و چې ټینګار یې وکړ هغه کسان چې په لبنان کې د امریکا د سفارت د حکمونو په اساس د سیسې جوړوي، موږ دوی ته وایو چې له 2015 کال څخه له نښتې پرته یې د لبنان لپاره څه عاید درلودلی دی، له دې پرته چې هېواد یې داخلي جنګ په درشل کې راوستي بخښنه غواړم د دې پرته چې هېواد یې د داخلي جنګ په درشل کې وروستلی دی، دوی د لبنان د ژغورلو لپاره او خلکو د وړاندې کولو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه د تهران رادیو د پښتو خبرونې خوښو مینوالو خ او نیکمرغه سهار درته غواړم. دوستانو، اوسم زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1430 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له اتمې او د 2022 میلادي کال د فروری له 10 نیټې سره سمون خوري. څلور سوه لس کاله پخوا د 1330 هجري قمري کال د رجب په اتمه نیټه په شیخ حر عاملي مشهور یو مسلمان محدث او فقی شیخ ابو جعفر محمد بن حسن د لبنان په جبل عامل کې وزیږید. هغه له کلونو مطالعه او څیړنو وروسته د حدیث او فقه په لویو بزرګانو کې شمیر شو او ګڼ شمیر کتابونه یې ولیکل. د هغه په اثارو کې د وسایل شیعه کتاب په فقه او حدیث کې له ډیر اهمیت برخمن دی. د شیخ الرعملی نه نورو کتابونو څخه په لبنان کې د هدایت الامه او کتابی د شر احوال علمای جبل عامل ته اشاره کولی شو. د غلوی مسلمان پوه په 1414 هجری قمری کال کې وفات شو. 225 کاله پخوا د 1191 هجری قمری کال د رجب په 8 نیټه یو لوی او ژمن دیني عالم سید حسین خان ساری وفات شو. دغه په ډیر شاګردان وروزل او له هغه څخه یو شمیر د خپل وخت له لویو عالمانو څخه ګڼل کیږي، چې له هغه څخه علامه بحر العلوم ته اشاره کولی شو. سید حسین خان ساری ګڼ شمیر آثار په یادگار پریږي، چې شرح دعای ابو حمزه سومالی او شرح زیارات عاشورا له هغه څخه دي. یو سل پینزلس کاله پخوا د 1328 هجری قمری کال د رجب په 8 نیټه د مشروطه غورځنګ یو اصلي مشر آیت الله سید عبدالله بهبهانی شهید کړی شو. د سید اسماعیل مجتهد بهبهانی زوی آیت الله سید عبدالله کابو په 1268 هجری قمری کال کې وزیږید. هغه د شرعي علومو له مقدماتي زده کړو وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د شیخ مرتضی انصاری، میرزا محمد حسن شیرازی او سید حسین کوکمری په شان د لویو آیت الله ګانو د درس په حوزه کې ګډون وکړ. سید عبدالله د اجتهاد درجه له ترلاسه کولو وروسته په 1295 هجری قمری کال کې تهران ته راغی او د پلار له وفات وروسته د هغه مذهبي مقام ترلاسه کړ. سید په روښانه وینا او د فطري ځیرکتیا په مرستې سره د تهران په علمي حوزه کې ورو ورو مشهورتیا ترلاسه کړه او د پلازمینې په لویو عالمانو کې شمېر شو. آیت الله بهبهانی په مشروطه بهیر کې آیت الله سید محمد طباطبایی سره یو ځای د مشروطیت اصلي مشري په غاړه درلوده او د خپل انقلابي اډیا د پرځایښت په لاره کې ډیر تاوانونه ولیدل او څه موده عراق ته جلا وطن شو. هغه د محمد علي شاه قاجار لخوا پر جرګې د برید په پیشه کې د قزاقانو په لاس ونیول او له ډیرو شکنجو وروسته په لوڅ سر او په وینو ککړې څیرې او شلیدلو جامو سره د باچا باغ ته بوتلل شو. آیت الله بهبهانی د مشروطیت له اعلان وروسته د ملي جرګې جوړولو او د انتخاباتو ترسره کولو کې فعالانه ګډون درلود. که څه هم هغه دولتي څوکۍ ونه منله، خو په ټولو کارونو یې پوره څارنه درلوده. په دوهمې جرګې کې چې غړي یې په دوو توندلارو او منځلارو ډلو تقسیم شوي وو، د میانځلارو ملاتړ یې وکړ. په عین حال کې توندلارو د هغه وژلو ته ملا وتړله. بالاخره قدرمند مبارز مجتهد او روحاني پوه آیت الله بهبهانی د 1328 هجري قمري کال د رجب په 8 نیټه د 1299 لمریز کال د چنګاښ له 24 نیټې سره برابره ده. په 18 کلنۍ کې د هغو ناپیژندو کسانو په وسیله په دریو ډزو سره شهید شو چې د هغه پر کور یې یرغل کړی و. له دغه نامتو عالمه په فقه کې 25 رسالې په یادګار پاتې دي. پنځه اویا کاله پخوا د 1940 میلادي کال د فروری په 10 نیټه په دوهم نړیوال جنګ کې د متفقینو او متحدینو د حکومتونو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. په دغه ورځ د امریکا، شوروي، انګلستان او فرانسې په دغه جنګ کې ماته وخوړه، یعنی له ایټالیا، فنلند، پولند، هنګری، رومانیا او بلغاریا هیوادونو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او په دې توګه دغو شپږو هیوادونو یو ځل بیا خپله خپلواکي له لاسه ورکړه.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك لك.
الهی نمونا
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو سمزه فاطمی د خپل ګران همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او چې د الهی نومونو د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، په روانه خپرونه کې به د والی او د متعالی د مبارکو نومونو په اړه له تاسو سره غږیږو او تاسو ته معلومات درکوو. هیله ده چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
د والی شریف نوم چې د متعال خدای له نیکو نومونو څخه یو نوم دی، د ملاتړ کوونکي او سرپرست معنی ورکوي. متعالی بیا د لوړ، غوره او له عیب او نقصان څخه د لرې په معنا دی. متعالی خدای هغه لوړ رتبه ذات دی چې په هر یو لوړ مرتبه باندې ولکه لري. لکه څرنګه چې پوهیږئ، متعال خدای کلی نمونه لري چې د بندګۍ او عبودیت په لاره کې د هغه د پیژندګلوۍ لپاره تر ټولو غوره اوزار بلل کیږي. انسان د دغو نیکو نومونو په رڼا کې توانېدلی دی چې د خپل ژوند روده او طریقه د هستې د لوړ نظام په بنیاد تنظیم کړي او خپل د روزنې او تزکیې په لاره کې مضبوط ګامونه اوچت کړي. انسان د الهی نومونو او رازونو څخه په خبرېدو سره د ایمان خواږه څکلي او په وجود کې د متعال خدای مینه او شوق خپل اوج ته رسیږي، په داسې توګه چې د پرمختګ په زینو باندې په چټکۍ سره وخیږي او د انسانیت لوړې مرتبې یعنی کمال ته نږدې کیږي.
دوستانو، د والی شریف نوم چې کله ناکله د وال په توګه هم لیکي، د ملاتړ کوونکی یو سرپرست په معنا ده. والی د ولی له کلمې څخه اخیستل شوی چې د نږدېوالي او د قرب معنا ورکوي. والی خدای له خپلو مخلوقاتو سره د همدغه نږدېوالي په خاطر له هغوی سره مینه کوي او له هغوی ملاتړ او مرسته کوي. هغه د خپلو بندګانو سرپرست، وال، کوال او ملاتړ دی. هغه د خپلو بندګانو سرپرست، واک، وال او ملاتړ دی. له هغه ځایه چې په ټولو عالمونو کې له مادي عالم څخه نیولې بیا تر معنوي عالمونو پورې د ټولو مخلوقاتو سرپرستی د متعال خدای سره دی. نو ټول نومونه او صفتونه چې د هستۍ د عالم سره اړوند دي د والی د نامه تر پوشش لاندې راځي. متعال خدای د رعد د مبارکې سورې په 11 آیت شریف کې فرمایي: وما لهم من دونه من وال، او د هغوی لپاره بې له هغه هیڅ ملاتړ او سرپرست نشته.
ګرانو دوستانو، د مشهور او وتلي کتاب کشف المعنا عن سر اسماء الحسنى لیکوال محی الدین بن عربی د والی مبارک نوم د امامت په بحث کې مطرح کړی دی او لیکلی دی: امام او والی یو داسې کس دی چې ولایت ته منصوب شوی دی. امامت او ولایت یو منصوبی مقام دی. په دې خاطر د بندگانو ترمنځ والی او سرپرست داس یو کس دی چې متعال خدای خپل امر او حکم ورکول هغه ته ورپریخی دی. د نهج البلاغه په شریف کتاب کې هم د اسلامي ټولنې له حاکم څخه د امام، رهبر او والی په توګه یادونه شوې ده. په بله وینا، امام او والی یو داسې کس دی چې په ځان پسې یو امت او ټولنه لري او د هغوی د حرکت پیشوا او مختبی ونکه دی. د نهج البلاغه په کتاب کې د امیر المؤمنین امام علی علیه السلام په بیاناتو کې په غور سره پوهیدلی شو چې والی د حکومت په سر کې قرار لري او د خلکو د چارو متصدی ده او د الهی مهمو دندو د ترسره کولو دنده په غاړه لري. هغه یو داسې انسان دی چې تر ټولو درون بار او مسئولیت په غاړه لري. د هغه په مقابل کې خلق دي چې باید له ټولو مادي او معنوي ارزښتونو او هیلو سره سره درناوی وشي او دینی او دنیایي چارو ته په یو وخت توجه وشي.
حضرت امام علی علیہ السلام چې خپل د خدای له جانبه ولایت ته ګمارل شوی دی او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په څیر د والی د نامه تجلی و د والی مبارک نوم مراتبو ته د خپلو واکوالانو او چارواکو د رسیدو لپاره تل لارښوونې وړاندې کولې. د نهج البلاغه 350 لیک چې مالک اشتر نخیی ته د هغه حضرت لیکلې ژمن لیک دی یو له هغو لارښوونو څخه دی. د غژمن لیک د فضایل او د حکمت د اخیستنې له مخې تر ټولو ستر او وژد ژمن لیک دی. په یاد لیک راغلی: زه تا د مصر د هیواد د چارو د مدیریت لپاره استوم چې په خپل باغ کې په نیالګیو باندې د یو مین باغوان په څیر د هغه هیواد خلک را ژوندي کړي او د هغوی شخصیت په دغه سرای کې چې دنیا نومول شوی کمال ته ورسوي او هغوی له اخلاقي رذایلو بدبختیو او زوروونکو ناخوالو څخه وژغوري. نه د وینو د زبېښونکی زناور په څیر څوکۍ او واک دې مست کړي او د خلکو په ژوند او مرګ لوبې وکړي او د خپلو زیاته غواړو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو ژوند چې د دغه خاورینې سیارې پر مخ د الهي نور له وړانګو څخه دی د ځان لپاره یوه خوندوره مړی وبولي. هغه کس چې په قدرت باندې په تکیه سره انسانان د ځان ښکار بولي تر هغه مخکې چې د طبیعت او پنځون ور اخوا غچ پر راشي ډیر یا ژربه د ځان په څیر د لیوانو د خولې مړی وګرځي. په دغه حکم کې حضرت امام علی علیه السلام مالک اشتر ته چې د هغه تر امر او روزنې لاندې و په شپاړسو موردونو کې مخاطب ګرځوي او مالک اشتر د ټولنې د رهبرۍ لپاره چمتو کوي. په دغه حکم کې حضرت امام علی علیه السلام مالک اشتر ته ځینې بیانات کوي او له هغه څخه غواړي چې په هغو حقیقتونو سره خپل تر واک لاندې د ټولنې غړي وروزي.
متعالی د نیکو الهی نومونو یو بل نوم دی چې د لوړ غوره او له عیبونو نقصان څخه د پاک او مبره معنا ورکوي. متعال خدای جل جلاله هغه لوړ مرتبه ذات دی چې له ټولو لوی او په ټولو واکمن دی. متعال په علوب کې مبالغه ده چې تر ټولو د غوره او د لوړې مرتبه معنا ورکوي. هغه د علوب د مرتبه پای او انتها ده. هغه تر هر څه ستر او لوی ده او تر ټولو یې مرتبه لوړه ده. هغه دومره لوړ رتبه او عالی ده چې په هر بل لوړ مرتبه باندې واکمن ده. د مثال په توګه کله چې ویل کېږي خدای عالم ده، خو باید په دې پوه شو چې د متعال خدای علم بې پای او تر هغه علم لوړ او لوی دی چې موږ یې پیژنو. یا دا چې خدای پاک رحمان او رحیم دی، نو په دې معنی چې د هغه مهرباني او بخښنه پای او انتها نه لري او زمونږ لپاره د فهم او پوهیدو وړ نه ده. همدغه مسئله د خدای د ټولو صفتونو په اړه رښتیا او صدق کوي. په دې خاطر د اسراء د مبارکې سورې په 23 مبارک آیت کې راغلی دی: پاک دی خدای له دې نه چې څوک په هغه برلاسي شي، او زیات نه زیات غوره او تر ټولو لوړ دی له هغه نه چې په اړه یې ویل کیږي.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
د انسانانو ترمنځ هغه کس تر ټولو بره دی چې هر کله یو لوړ مرتبه او مقام ته رسیږي نو له حرکت ونه دریږي، او تر هغه هم لوړ معنوي مقاماتو په لور ګام اخلي، ځکه چې پوهیږي د پروردګار په نزد کې تر هغه هم لوړ او بره مقام شتون لري. د پرمختګ او د تعالی زینې زیاتې دي، ستنې لري، او انسان دغه وړتیا لري چې په دغو زینو د پاسه وخیژي، لکه څرنګه چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خدایي علم یې په زړه کې درلوده. تل به یې د طه د مبارکې سورې 144 آیت له ځان سره لوستل: قل ربي زدني علما، خدایا زما علم زیات کړه. البته دې ټکي ته هم باید توجه وشي چې د متعال د شریف نوم د تجلی او په ځان کې د هغه د ظهور لپاره باید د خدای په وړاندې متواضع او خاکسار واوسو، ځکه چې هغه څه چې رفعت او بروالی انسان ته ور په برخه کوي او د دې لامل ګرځي چې خدای پاک هغه ته لوړه مرتبه ورکړي، تواضع او خاکساری ده. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي: هر یو کس چې خدای ته تواضع وکړي، متعال خدای هغه لوړوي، او فرمایي: سرلوړی ووسه، خدای دې تا سرلوړی کړي. نو هغه د خلکو په نظر کې لوی وي او د ځان په نظر کې وړوکی.
ګلو نوریدونکو، د الهی نومونو د لړۍ د دې نننی پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسی. نو د تل په څیر په تلو تلو کې لاسونه دعا ته پورته کوو، او دا دعا په ګډه لولو: پاک یې ته ای خدایا، لوړ مرتبه ای بخون کیا، مونږ ته له اوره پناه راکړې ای پناه ورکون کیا، پاک یې ته اے واکمنا، لوړ مرتبه اے پاک خدایا، مونږ ته له اوره پناه راکړې اے پناه ورکون کیا. د نبی اکرم او د هغه په اهل بیت دې درود وي، او د ټول عالم د پروردگار شکر کوم، او خدای مونږ له بس دی او څومره نیک وکیل دی، او هیڅ خوځښت او ځواک نشته د لوړ او لوی خدای له عنایته بغیر.
عزیزانو، د دغه پروګرام وخت په همدې دعا سره پای ته رسوو. انشاءالله تعالی چې استفاده مو ترې کړې وي، نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو روغ رمټ لره.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ.
سیمایزه همپالنه. ډیر قدرمن اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی دی چې د پاکستان، چین او افغانستان په سیمه ییز همپالنه کې د ایران د رول د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د پاکستان او چین اقتصادي کوریډور چې د سی پیک په نامه سره یادیږي او د ایران او چین تفاهم لیک چې د چین یوې لارې یو کمربند یا ون روډ ون بیلټ د سترې پروژې برخه ده چې په آسیا، افریقا او اروپا کې شپږ پنځوس هیوادونه پکې راځي. دغه پروژه په یوویشتمې پیړۍ کې د ځواک او د نفوس په سر د امریکا او د چین ترمنځ د سیالیو یوه برخه ده چې کولی شي د دواړو هیوادونو سیالۍ د هند او فارس خلیج سیمو ته وغځوي. په راتلونکو مطلبونو کې هڅه کیږي چې د ایران، پاکستان، چین او افغانستان د سیمه ییزو همپالنو اغیزې په دغې پروژې باندې وڅېړل شي. په تیرو مطلبونو کې مو د چین، ایران او پاکستان ترمنځ د فوجي، تخنیکي، امنیتي او وهنیزو ملګرتیاو د اهمیت په باب خبرې وکړې. خو اوس غواړو د ایران، چین او سی پیک په چوکاټ کې د انرژیو د ملګرتیاو د پراختیا په هکله دسره وغږیږو.
ایران د 1900 میلادي کال را په دیخوا شوروي هیوادونو ته د ګازو صادرات پیل کړ، لیکن له 1909 میلادي کال او په ایران کې د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب وروسته نورو هیوادونو ته د ایران د اضافي ګیس د صادراتو مفکوره رامنځته شوه. 15 کاله وخت ونیوه تر دې چې په 1994 میلادي کال کې د هند لوی وچې ته د سولې په نامه د ګازو د پایپ لاین د غځولو په اکله جدي خبرې اترې پیل شوې. تر هغه وخته وروسته چې د ایران په جنوبي پارس سیمه کې د ګازو یوه ستره زیرمه کشف شوه، د ایران، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو د پایپ لاین خبره نوره هم جدي شوه. د ایران اسلامي جمهوریت په دغه وخت کې د ګازو د صادراتو لپاره په مناسب آلاتو کې راغلی و. ایران په دغه وخت کې د هند او پاکستان سره د ګازو د صادراتو په اکله جدي خبرې اترې پیل کړې او د سولې د پایپ لاین د پروژې طرحه رامنځته شوه.
د سولې پایپ لاین ټوټل 2015 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1150 کیلومتره د ایران په خاوره کې دی. د دغه پایپ لاین ظرفیت په ورځ کې 150 میلیون مکعب متر سنجول شوی چې د موافقې له مخې 90 میلیون مکعب متر ګیس د هند په برخه او پاتې 80 میلیون مکعب متر ګیس بیا د پاکستان لپاره ځانګړی شوی دی. دغه لویه پروژه تر دې دمه عملی شوې نه ده. د دغه پایپ لاین د نه بشپړ کېدو تر ټولو ستر لامل د امریکا بندیزونه دي. خو داسې ښکاري چې سی پیک او د ایران او چین د اوږدمهاله ملګرتیا او موافقه د سولې د پایپ لاین د پروژې پلي کېدو ته یو نوی فرصت رامنځته کړی دی.
په سیمه کې د انرژیو د لیږد یوه بله مهمه موضوع پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د لیږد پروژه ده. دغه پروژه د ټاپي په پایپ لاین مشهوره ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او له هغه ځایه تر هندوستان او یا چین پورې رسوي. امریکا د ایران د سولې د پایپ لاین د ناکامولو په موخه له ټاپي پروژې څخه ملاتړ وکړه. د ټاپي له پروژې څخه د امریکا د ملاتړ موخه د هندوستان لوی وچې ته د ایران د ګازو د رسیدو مخنیوی و، ځکه امریکا له هر ډول طرحې سره چې ایران له هغه څخه ګټه پورته وکړي مخالفه ده. البته د ټاپی له پروژې څخه د امریکا د ملاتړ یو بل موخه دا کېدلی شي چې د ترکمنستان په ګازو کې د روسیې لاسرسی محدود کړی شي. د دې پایپ لاین د جوړولو بهیر په افغانستان کې د نامنیو سره سره روان و، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دې پروژې د پلي کېدو بهیر بند شو.
د سیمې د انرژیو د لیږ د موضوع یوازې په ګیسو پورې نه محدودیږي. د انرژیو د لیږ د یوه بله برخه نور هیوادونو ته د برېښنا د صادرولو موضوع ده. کاسا زر د قرغزستان او تاجکستان له هیوادونو افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د لیږدولو یوه پروژه ده. په قرغزستان او تاجکستان کې د اوبو د بندونو او د موسمي ورښتونو له امله د اوبو په مټ د برېښنا د تولید موضوع ته په زیاته اندازه پاملرنه شوې ده. دغه هیوادونه په پسرلي او دوبی کې له خپل استفادې نه زیاته برېښنا تولیدوي، خو په ژمي او منی کې بیا وارداتي برېښنا ته ضرورت پیدا کوي. افغانستان او پاکستان د برېښنا وارداتو د ضرورت له مخې له دغه پروژې څخه هرکلی کړی. امریکا د کاسا زر پروژه د امریکایي یوې لارې یو کمربند د سترې پروژې یوه برخه بولي چې موخه یې په ایران او روسیې باندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پیالتیاو محدودول او له جنوبي ایشیا، پاکستان او هند سره د هغوی نښلول دي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا له لاسوهنو پرته په سیمې کې د برېښنا او ورته نورو زمینو کې د سیمه ییزو ملګرتیاو لپاره زیات فرصتونه موجود دي.
د اقتصادي ګډو طرحو له لارې له جنوبي آسیا سره د مرکزي آسیا هیوادونو یو ځای کول د امریکا او د اروپایي اتحادیې له ستراتیژیکو اهدافو څخه بلل کیږي. دغه مسله نه یوازې په مرکزي آسیا کې د روسیې نفوذ راکموي، بلکې په مرکزي آسیا کې د چین له نفوذ او د هغه د یوې لارې یو کمربند له طرحې سره مقابله کوي. د کاسا زر نومې له پروژې څخه یوازې امریکا ګټه نه پورته کوي، بلکې په دې پروژه کې هر یوه د ځان ته ګټې تعریف کړي دي. د مثال په توګه کله چې په مرکزي آسیا کې د هند او د پاکستان سیالیو ته وګورو، نو کاسا زر داسې یوه پروژه ده چې په مرکزي آسیا کې د پاکستان د نفوذ د زیاتېدا سبب ګرځي، حال دا چې هندوستان دغه پروژه د ځان په زیان بولي.
امریکا د خوځښتونو سره سره په یوې کرکتنې کې ویلی شو چې چین د امریکا د ون روډ ون بیلټ پروژې ته د ماتې ورکولو په حالت کې ده. که د ایران د ګیسو د صادراتو لپاره د سولې د پایپلاین پلان پلی شي، د امریکا د یوې لارې یو کمربند پروژه کمزوري کیږي، او په مقابل کې بیا د چین د یوې لارې یو کمربند پروژه پیاوړې کیږي. سره له دې امریکا بیا هم خپلې خې ټینګوي، او داسې ښکاري چې امریکا د یو ویشتمې پیړۍ پاتې مودې کې نه غواړي چې نړیوال واک او نفوذ چین ته ور وسپاري. د امریکا دغه مقاومت په دوو سیمو، یعنی په ختیځې آسیا په پیسیفیک بحیرې او په لویدیځې آسیا کې د هند په بحیرې کې ښکاره شوې دي. امریکا د فارس له خلیجه د وتلو په حال کې ده، او خپل ځواکونه ختیځې آسیا ته لیږدوي څو د چین د کلابندې دوام له دوو اړخونو څخه پر مخ بوزي.
امریکا په ختیځ آسیا کې له خپلو ملګرو هیوادونو سره د ملګرتیا د پراختیا ترڅنګ هڅه کوي. د جاپان، جنوبي کوریا، آسترالیا، ویتنام، سنگاپور او هندوستان له لارې، او د هند بحیرې، مالاکا اوبلارې، او د چین په جنوبي سمندر کې د خپل نفوذ په زیاتولو سره بیجینګ په خپل محاصره کې راولي، ترڅو په یوویشتمه پیړۍ کې چین ته د نړیوال واک د انتقال بهیر کابو کړي او د واک د ساتلو فرصت ولري. په دې توګه دی چې د چین او امریکا ترمنځ په یوویشتمې پیړۍ کې د واک په سر سیالي د دوو پروژو په چوکاټ کې روان دی. په افغانستان کې د امریکا د ایډیالوژیکي او پوځي ماتې او له دې هیواد څخه د امریکا د غیر مسؤلانه وتلو سره د چین د یوې لارې یو کمربند طرحه کې د افغانستان د ځایولو امکان زیات شوی دی. د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې د افغانستان په راتګ سره د افغانستان، پاکستان، چین او ایران ترمنځ د سیمه ییزو همکاریو لپاره نوره هم زمینه برابره شوې ده.
خوږو دوستانو، تمه کیږي چې د ایران او چین ترمنځ تر 50 کلنې موافقې وروسته په سیمه ییزو حالاتو کې بدلون رامنځته شي او د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو اغیزې په ایران کم شي. د چین او سیمې هیوادونو ګټې دا ضرورت رامنځته کوي چې د ایران د ګیسو د لیږدولو پایپ لاین د پاکستان تر گوادر بندر پورې وغځول شي. ایران، چین، افغانستان او پاکستان په دې اندي چې د انرژۍ پروژې باید د سیمې ایزو ملګرتیاو زمینې برابرې کړي، نه دا چې د ناوړو او ورانوونکو سیالیو سبب وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دې پروګرام وخت هم دومره و، نو په دې وجه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسه.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې د سهارنۍ خپرونې وخت په دې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له حضور اجازه غواړو او په متعال خدای مسپارو. روغ رمټ او خوشحاله اوسئ.